آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی. نن د 2018 کال د جنوري 13 نیټه ده. دا اوس وخت په واشنگټن ډی سی کې د ماسوتن 9:30 بجې دي. د خبرونې په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی د حسب الکوزی راوړي.
د امریکا په پلازمینی واشنگټن ډی سی او ګاونډو یالتونو ویرجینیا میلن کې د واوري یو ستر توپان پیل شوی دی. د عراق صدر اعظم یو ځل بیا د ترکیه څخه غوښتي دي چې د دغه هیواد څخه دي خپل ځواکونه وباسي، او ټاکل شوی ده چې د چین جمهور رئیس ایران ته په یو رسمي سفر ولاړ سي.
درنو اوریدونکو، د امریکا په شمال ختیځو ایالتونو په شمول واشنگټن ډی سی کې د واورې یو سخت طوفان راغلی دی. په دې حقله رپورټ د نورو رپورټونو تر څنګ اوریدل مه هیروئ. خو د خبرونو نه وروسته اوس پورا خبرونه چې حسیب الکوزی درته اوروي.
د امریکا په پلازمینی واشنگټن ډی سی او ګاونډو یالتونو ویرجینیا میریلند کې د واورې یو ستر توپان پیل شوی دی. ویل کېږي چې ښایي په پایتخت کې د 60 سانتي مترو پورې واوره ووري. د واشنگټن ښاروالي موریل بوسر په دې ښار کې استراري حالت اعلان کړی دی، او شونځي پروند جمعې پروز وتړل سول. فدرالي حکومت هم پروند جمعې پروز پر 12 بجو باندې خپل فعالیت ودروي، او ترانسپورټي سیستم چې بسونه او میټروګانې پکې شامل دي هم بندي سوي دي، چې دا یو نادر اقدام دی. د واورې له کبله په ټول امریکا کې شاوخوا 4500 پروازونه هم بند سوي دي، او ویل کېږي چې شاوخوا 15 میلیونه انسانان به د دې واورې نه متاثره سي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون د جمعې په ورځ د ترکیې څخه یو ځل بیا وغوښتل چې د دغه هیواد څخه د ترکیه عسکر وباسي. ترکیه د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د عراق د موصل ښار ته نږدې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د عراق صدر اعظم د نړیوال اقتصادي فوریوم یا کانفرنس په څنډه کې چې د سویټزرلند داووس په ښار کې دی سوی، وویل چې موږ د ترکیې څخه یو ځواب غواړو. هغه په دې نړیوال کانفرنس کې په منځني ختیځ کې د ثبات راوستلو لپاره خپل افکار بیان کړل. ښاغلی عبادی وویل چې بغداد د انقرې سره دوستانه اړیکې غواړي، او غواړي چې ترکیه د اسلامي دولت سره د مبارزې لپاره د عراق سره یو ځای سي، خو په عین وخت کې باید ترکیه د عراق څخه خپل ځواکونه وباسي. د 2015 کال په وروستیو اونیو کې شاوخوا 1500 د اسلامي دولت د ډلې قومندانان او چارواکي د عراق او سوریه څخه وتلي او لیبیا ته ننوتلي دي. امریکایي استخباراتي چارواکي وایي چې دوی دا کار په دې خاطر نه دي کړی چې ماته یې خوړلې وي، بلکې په دې خاطر یې کړی دی چې د لیبیا په بیلابیلو ولایتونو کې ځالې جوړې کړي او د موقع څخه استفاده وکړي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي چې په لیبیا کې د اسلامي دولت ډله په دې خاطر خپره شوې چې په سوریه او عراق کې د خپلو ماتو څخه د نړۍ تمرکز بلې خواته واړی او ځان ته نور ځای وخت پیدا کی، خو په لیبیا کې د دوی ګواښ ته په جدي سترګه کتل کیږي. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن د شنبه پورې ایران ته د یو رسمي سفر په لړ کې رسیږي، امریکا وایي هیله لري چې بیجینګ به د واشنگټن سره خپل کار ته دوام ورکړي، چې دا یقیني سي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو لپاره خپلې دستګاوې بیرته فعالې نه کړي. دغه وخت راهیسې چې د نړۍ شپږو قدرتونو او ایران د دغه هیواد د اټومي پروګرام په هکله موافقه تطبیق کړه، دا لومړی ځل دی چې د چین ولسمشر د ایران اسلامي جمهوریت ته په رسمي سفر ځي. پر ایران باندې د امریکا او لویدیځو هیوادونو اقتصادي بندیزونو برسیره هم ایران او روسیه نږدې اقتصادي اړیکې او نظامي اړیکې پاللې. د هیتی د انتخاباتو د ادارې چارواکي وایي چې د دغه هیواد د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات چې ټاکل شوي و سبا د یکشنبه په ورځ به ترسره سي، د درغلۍ او تشدد د اندېښنو په خاطر ځنډول سوي دي. د انتخاباتو د موقتي شورا رئیس پیری لویس اوپند پرون د جمعې په ورځ وویل چې د یکشنبه د ورځې انتخابات د امنیتي ملحوظاتو په خاطر ځنډول سوي. نوموړي د انتخاباتو نیټه معینه نه کړه. دا هم معلومه نه ده چې د فبروري په 8 نیټه به موقت حکومت واک ته ورسیږي او کنه، ځکه د اساسي قانون له مخې ولسمشر میچل مارټیلی د فبروري د 8 نیټې وروسته خپل کار ته ادامه نشي ورکولی. روانه اونۍ د مخالف ګوند کاندید جود سلستن د انتخاباتو سره مقاطعه وکړه، او ادعا وکړه چې د اکتوبر د میاشتې په انتخاباتو کې د حاکم ګوند د کاندید په ګټه ټګي برګي او درغلي سوې ده. د امریکا د باندنیو چارو وزارت د فدرالي محکمې څخه د یوې میاشتې تمدید غوښتنه کړې ده چې د پخوانۍ د باندنیو چارو د وزیر هیلری کلنټن د کاري میلونه خبره کړي. د باندنیو چارو د وزارت وایان مارک ټونر پرون د جمعې په ورځ ویل چې دغه وزارت به ونیسي کړای چې د مهلت سره سم د جنوري تر 19 نیټې پورې ټول ایمیلونه خبره کړي. نوموړي وویل چې ایمیلونه په 55,000 پاڼو کې دي او د دې جملې څخه 1,400 ایمیلونه باید د څو ادارو سره په ګډه مرور سي. دغه وزارت به راتلونکې اونۍ د امکان تر حده پورې ایمیلونه خپاره کړي، خو غواړي چې د ټولو ایمیلونو د خپرولو مهلت د فبروري تر 19 نیټې پورې وغځول سي. د 2009 او 2013 کال تر منځ د امریکا د باندنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن د خپلو رسمي ایمیلونو د استولو او ترلاسه کولو لپاره د شخصي انټرنیټي سرور څخه کار اخیستی، خو دا غیر معمولی بندوبست 2015 کال تر اوایلو پورې افشا سوی نه و او هغه مالی افشا سو چې هغې اعلان وکړي چې غواړي د ولسمشرۍ دپاره ځان کاندید کړي. او د یونان سمندري چارواکي وایي چې کم تر کمه 15 جسدونه د جمعې په ورځ د یونان په ټاپو کې په یوې تباسیوي کښتۍ کې موندلي دي. دا مړي په داسې حال کې موندل شوي دي چې په ژمي کې هم اروپا ته د مهاجرو ورتګ ادامه لري. د نورو کسانو لټون دپاره عملیات روان دي. د سیند د غاړې یو حفاظتي مامور وویل چې د آیګن په ختیځ کې د فارموکونیسی په ټاپو کې د کښتۍ د تبا کېدو نه وروسته شاوخوا 140 تنو ځانونه د سیند غاړې ته رسولي دي او د وطنو مړې موندل شوي دي. د بلې خوا د کالو لمانوس د ټاپو له خواته د یوې کښتۍ د غرقېدو په نتیجه کې په لسګونو تنه مهاجر غرق شوي دي. د دغونه 26 تنه ژغورل شوي او د 3 تنو مړې موندل شوي دي. د مهاجره دپاره نړیوالې ادارې روانه اونۍ ویلي دي چې د 2016 کال د پیلېدو وروسته شاوخوا 1,000 تنه مهاجر تر نننۍ ورځې پورې د سمندر له لارې یونان ته رسېدلي دي. دا و د دې ساعت خبرونه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفا 1296 اف ام 3.15. درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس پام وکړئ د خبرونې لومړی رپورټ ته. د امریکا په پلازمینې واشنگټن ډی سي او ګاونډیو ایالتونو ورجینیا میریلند کې د واورې یو ستر طوفان راغلی دی. پام وکړئ په دې حقله زموږ رپورټ ته.
د اټکلونو له مخې به په واشنگټن کې د 30 نه تر 90 سانتي متره واوره وسي. واوره به د جمعې د غرمې نه وروسته پیل سي او تر یکشنبې پورې دوام وکړي. د واورې سره به ډیر سخت بادونه هم وي. د امریکا د ختیځو ایالتونو اوسیدونکي ځانونه د واورې دغه طوفان ته چمتو کوي. ویل کیږي چې د واورې دغه طوفان به په واشنگټن ډی سي، بالتیمور او نیویارک کې بې سابقه وي. د واشنگټن ښاروالي میرل باوزر خوار له مخې له بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په واشنگټن کې د جمعې په ورځ ښوونځي بند وو. فدرالي حکومت هم د غرمې نه وروسته رخصت دی او ښاري اورګاډي به هم بند وي. په لویو سړکونو باندې بیا مالګه شیندل سوې ده او زیاتره خلک ځانونو ته د څو ورځو خواړه برابروي. په دوکانونو کې د واورې د پاکولو آلات ټول خرڅ شوي دي. په ورجینیا کې د ډیریک د سامان آلاتو د خرڅولو یو دوکاندار امریکا غږ ته وویل
last few of them which is like
تر ټولو چې ډیر خرڅ شوی دی هغه د واورې د لیک کولو بیلچی دی. په دوکان کې اوس صرف یو څو پاتې دي، درې یا څلور به پاتې وي. په واشنگټن کې سیاستمدارانو او د ښاروالۍ چارواکو ویل دي چې تر دې چې بیا پښیمانه کیږي نو دوی اوس لا د خوندیتوب تدابیر نیولې دي. دوی د اوسیدونکو نه هم غواړي چې خوندیتوب د دې لومړیتوب ورکړي. واشنگټن ته څیرمه په میریلند کې هم بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. د میریلند د ایالت والی لاری هوګن وویل زموږ لومړیتوب دا دی چې د میریلند اوسیدونکي خوندي وي. خو د واشنگټن اوسیدونکي په دې هم په تشویش کې دي چې د دغه ښار په اړه دا مشهور ده چې که لږ باران یا واوره هم پکښې وشي نو په ښار کې ګډوډي راولي. د چهارشنبې په شپه په واشنگټن او شاوخوا سیمې کې تر 15 سانتي متره لږ واوره وسوه، خو خلک په لوی سړکونو باندې په ساعتونو بند پاته وو او ځینو خو یې خپل موټرونه د سړک پر غاړه ودرول او ورنه ولاړل. د چهارشنبې د شپې د سړکونو د وضعیت په اړه د واشنگټن ښاروالي بخښنه وغوښتله. هغې وویل موږ بخښنه غواړو چې سم تردیبات مو نه ونیولي. په واشنگټن او نړۍ سیمو کې د جمعې د مازیګر نیولې بیا تر یک شنبه پورې به عام ترانسپورت بند وي. حتی که لوی سړکونه هم پاک سي، بیا به هم تګ او راتګ ګران وي. د واورې د طوفان د راتګ له امله د امریکا په بیلابیلو ځایونو کې 4,500 پروازونه هم ځنډول سوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ټاکل شوې چې نن د قطر په دوحا کې د افغانستان د سولې په مسله یو غیر رسمي کانفرنس چې د پګواش نړیوالې ادارې بندوبست کړی جوړ شي. طالبان هم ویلي دي هغوی په دې کانفرنس کې ګډون کوي. نور تفصیل د کابل نه د اکرام شینواری په رپورټ کې اوري.
شوی چې شنبه پورز به د قطر په مرکز د دوحا په خار کې د پګواش نړیوالې ادارې لخوا د افغانستان د حالاتو د ارزول لپاره یو غونډه چې طالبان استازي به هم پکې برخه ولري جوړ شي. د روان هجري شمسي کال د ثور په میاشت کې هم د پګواش کانادي نړیوالې موسسې د افغانستان د روانې جګړې د پای ته رسولو لپاره د لارو چارو د لټولو په نیت د قطر په مرکز دوحا په خار کې یو غونډه جوړه کړې وه چې د افغانستان د سولې دلي شورا او د طالبانو د استازو د ګډون سربېره پکې د افغانستان د پارلمان د ښځو استازو او د مدني ټولنې په استازیتوب څو تنو برخه اخیستې وه. د دغه کانفرنس د ګډون کوونکو پر وینا د شنبې ورځی کانفرنس ته د افغانستان د سولې لی شورا سربېره د افغان پارلمان خود او مدني ټولنې استازي هم وربلل شوي دي. د سولې لی شورا یو چارواکي امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې په دې کانفرنس کې د شورا په استازي توپ څوک برخه نه اخلي. طالبانو په بیان کې ویلي چې دغه ډلې استازي د پګواش غونډې ته بلل شوي او په قطر کې طالبانو ډیره د سیاسي دفتر استازي به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د طالبانو یو وین زبیولا مجید رسنیو ته په یو استولي بیان کې ویلي چې دا کانفرنس د سولې خبرې نه بلکې د افغانستان ستونزو ته د سولې حل د لټولو یو اکادمیک ناسا ده چې په خو هم په کې د طالبان اساسو ګډون کړی وو. طالبان وایي په دغه بیان کې ویلي اسلامي امارات دغه بلنه منلی او د سیاسي دفتر استازي به په دغه تحقیقاتي کانفرنس کې ګډون وکړي. اسلامي امارات غواړي د دا ډول کانفرنسونو په ستون څخه په سالمه استفاده خپل ولس برحق دایا او روا دریس خپل مخامخ نړیوالو تر اذانو پورې ورسوي. د یادونه ورده چې نوموړی کانفرنس صرف سیریز کانفرنس دی چې په ستونزو مسایلو اکادمیک بحث کوي. د سوال په میاشت کې د پګواش په غونډه کې د ګډون په وخت طالبان اساسو د افغانستان د جګړې د پېټراسکیدو لپاره د دغه هوا څخه په بشپړ توګه د بهرنی ځواکونو د وټلو غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سیاسي چارو یو کارپو احمد سیدی چې دغه کانفرنس یې ورپلې شوې خو د تخنیکي ستونزو له امله دوه تنه دي تللې. امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ویل چې د سولې علي شورا د افغان حکومت سره د سلام مشورو وروسته د پګواش کانفرنس د خپل اساسي د ناستولو پریکړه کړې ده. ښاغلی سیدی ویل قطر افغان حکومت سره په تفاهم کې نه دي، یعنی افغان حکومت د تایید وړ نه دی. د افغانستان د حکومت د تایید وړ د سولې سلور اړخیز بهیر دی، نه قطر او نه هم ټرکټو. تیر سور د میاشتې په کانفرنس کې هم د طالبان اساسو او د سولې شورا اساسو برخه اخیستې وه. د افغانستان د چارو یو بل کارپو وحید مجده چې په تېره غونډه کې برخه اخیستې وه خو دا ځل د ویزې په برخه کې د ستونزو له امله دوحا ته له سفر پاتې شوې. امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې دا غونډه د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ د خبرو کومه غونډه نه ده، بلکې د ښاغلي مجده په وینا دا غونډه د افغانستان د ټولنې د څو جهتونو ترمنځ د نظریاتو د شریکولو یوه غونډه ده.
په اول هم اجنډا مذاکرات تر حقیقت ادامه امو صحبتهای قبلی است.
ښاغلی مجده ویل د خبرو اجنډا د تیرو بحثونو دوام دی. د مثال په توګه په تیره غونډه کې چې په یوه ډیره مهمه مسله خبرې شوې وي او د طالبان اساسو ویلو چې موږ د واک انحصار نه غواړو، په دې غونډه کې به په دې مسله خبرې کیږي چې طالبان د واک انحصار نه غواړي، د کوم نورو لارو څخه په کار اخیستلو نورو سره د واک ویش ترسره کیدی شي. مجده ویل چې بله مهمه مسله چې پری به په جزئیاتو خبرې وشي هغه د افغانستان د اساسي قانون مسله ده چې د ښاغلي مجده په وینا طالبان سره د پګواش د غونډې په ګډون په نورو کنفرانسونو کې هم پرې خبرې شوې چې بیا به هم په دې مسله په تفصیل خبرې وشي. پګواش یوه کانادي نړیواله موسسه ده چې د افغانستان سربېره د نړۍ د نورو مهمو مسلو په سر یې هم کنفرانسونه او غونډې جوړې کړي دي.
نصیب بدلوم دے قبل با ما خود نا زخم نده حبیب دی تتبی کسی تنظم پر ہر شڑوم دے رغب مخودنا خالق میں ککرے سجدے تن دپے لگو مخودنا اور یزرا بلا بران رولا زلف لسن ورکتو پادرا بلا وریا زیرا بل بران رولا زلف لسن ورکتو پادرا بلا زلف لسن ورکتو پادرا بلا یارے وہ تختوار بلا دیوائش پتنگ رغلا زلف و لسن برکت طوفان رغلا زلف و لسن برکت طوفان رغلا
درنو اوریدونکو سپام وکړی یو بل رپورټ ده. د ګردیز ښار سوداګر او دکانداران وایي چې غیر مسؤول وسلوالو یې ژوند ورتریخ کړی دی. دوی د حکومت نه په ښار کې د وسلوالو غلاګانو د مخنیوي غوښتنه کوي. ابراهیم رحیمی رپورټ را لېږلی.
یو شمیر سوداګرو چې په ګردیز کې له خبریالانو سره خبرې کولې ویل چې په دې وروستیو کې دا ډول پیښې زیاتې شوې دي. دوی زیاتوي چې په ښار کې یو ډول ویره خپره کړې.
مصالحه غیر مسئول کسان په بازار کې ګرځي، بدماشان په بازار کې ګرځي، هغه ګرځي. مخکې د امن ځای د وزلو په دښته کې و، اوس د خدای لپاره د بازار په منځ کې ده. څوک څوک وزن د بازار په منځ کې وزني د حکومت نو څه مفهوم لري؟
په دې لړ کې وروستۍ پیښه د چهارشنبه په ورځ شوې. دې پیښه کې نصرګندو وسلوالو د پولیسو یوې حوزې ته نږدې د یوه سوداګر درې زمن په ډزو ټپیان کړي او یوه اندازه پیسې یې ترې وړې دي. دوکاندارانو د پنجشنبه په ورځ د اعتراض په توګه تر نیمې ورځې ښار تړلی و او له حکومته په ښار کې د امنیت د ټینګښت لپاره د جدي تدابیرو غوښتنه کوي.
د اساسي قانون له مخې د حکومت دا وجیبه ده چې د ولسونو د امنیت د حفاظت مسؤلیت د دوی په غاړه ده. دوی اړ دي، دوی مکلف دي چې د ولسونو د ساتنې او د امنیت حفاظت وکړي. که چیرته دوی دغه حفاظت ونه کړي دا د دوی وظیفوي غفلت ده او دوی ولس پوښتنو ته باید ځواب ورکړي.
حاجي پیروز خان په ګردیز ښار کې صرافي لري. پیروز خان ویل روان وضعیت سره یې نه یوازې ژوند نه دی خوندي، بلکې د ښاریانو پر کاروبار یې هم ژور منفي تاثیرات کړي دي.
پخوانی قومندان ته څو وارې صرافان ورغلي دي سیمو ته، یا
سلا امر را که موږ ځان خپل وساتو یا چې موږ د سرمایه تضمین وکا مگر دا سی به تفاوت را سړلی یو لکه څوک چې وی یې سزاب مقصد خاص هتا پښتنه نه در کنه کړي هتا شو به دین یو پیخ پښتو زما سره
د پکتیا دی ولایتي شورا غړی محمد رحمان قادری د ګردیز ښار د سوداګرو یاد شوی ستونزه جدي بولی هغه د خاریانو د سر او مال د خوندي کولو په برخه کې پر حکومت د کوټلې ګامونو د اخیستو غږ وکړ
که چېرته د اوزې په خوله کې داسې مسایل کېږي نو د ښار نه باندې خو موږ هېڅ حتی د 2000 افغانیو سره هم نه سو وتلی او دا ټول کسبکار خلک دي دلته بیا داسې سیستم هم نشته چې دلته یې بانک ته واچوې ته په کابل کې خوست کې پېښور کې بلد کې راواخلي مجبور یې په بانکو باندې هم اعتبار نشته جوبه کې به درسره وي
د پکتیا سرپرست امنیه قماندان مل پاسوال محمد زمان ژمنه کوي چې د ښار د امن او ثبات د ټینګښت تر څنګ به له هغو پولیسو تحقیقات هم وکړي چې په یاده شوې برخه کې غفلت کړی
بیا هم زموږ تعهد به ستاسو سره دغه وي چې موږ به همدا پیدا کوو ستاسو په خدمت کې به وو شپه ورځ به منډې وو هر وخت چې تاسو موږ غواړئ هر وخت چې تاسو موږ ته ضرورت ولرئ موږ به همالته انشاءالله چې وبه او دغه خلک دغه ظالمان چې دي دا به انشاءالله انشاءالله چې موږ پیدا کوو
په عین وخت کې د ګردیز ښاریان د وسلوالو غلاو تر څنګ د نورو جنایي پیښو د زیاتېدو په اړه هم اندېښنه څرګندوي دوی د غیر مسؤولو وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي غوښتونکي دي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د قندوز په جګړو کې یو شمیر ماشومان مایوب شوې دي دغه ماشومان سوتنه اوس د قندوز په هغه وړکتون کې زده کړې کوي چې د یتیمانو لپاره د سوتنو مدني فعالینو لخوا جوړ شوې دي ګل رحیم نیازمن د قندوز نه رپورت را لګلې
کومری ماما لالا سنیول یو کورته بیای نن پنځمبه وا او پټولو هغه ماشومانو پسې د کورنۍ حق غړي چې دوی دغه وړکتون تر اوستي راغلي دي دلته د هغه کورنۍ ماشومان جونیا او هلکان زده کړی کوي چې د کورنۍ سرپرستانی په جګړو کې وجل شي او یا هم خپل د جګړې په نتیجه کې متضرر شي وي دغه وړکتون په قندوز کې د خبريالانو او مدني فعالانو لخوا اداره کیږي له دغه وړکتون سره په اروپا کې مشتې هغه افغاني میرمنې مرسته کوي چې د خپل لاسي صنعت لپاره یو څه پیسې په لاس راوړي عمر د خپل سترګو د وړاندې دوه کیسه داسې کوي
نیمانو عمر دا او د پلانو مې سن خان نیمه دار سره باندې زویرونه جام شو زویرون متختی شو زویرون را وتم مالان را مخکې مولا کېده د شومزا نا بول څوک ما غو شاتو ادم او مور مې وا پلان مې نو ما مې وا د خورګان مې وې داوي
هغه وای چې له کله راهیسی چې سترګې لمنځه تللی زړه یې تنګیږي خو مور او پلار یې ورته حوصله ورکوي او مرزی اتوی چې په خوایې دغه پراخه دنیا لیدله خو اوس په لار یې وازی نشی تللی او د نورو مرستې ته اړ شوی دی
د سوای او بیغم او سوای په تنګیږم زړه یې مو په تنګ او سترګې ته واخده سترګې نه خستینو اوس ما مونږ څنګه څنګه وکړو واخده انا سترګې خسوس ګرځم مونږ دیم ګرځو ساده وته راو زړه یې مو په تنګ وا
په مرزی اتوی چې د توپ د ډزله عملې ټول بدن ټپی ټپی وو خو د بدن د نورو ځایونو غوښې ورته نورو اندامونو ته پیوند کړي دي
لاس پیخې سر سترګې دا شونډې مې موږ پرې کړه دا زه د ځینو غوښې ښکولې دي زه خپل په سترګو یې چې نه وینم
هغه وایي چې په ویښه څه نه ویني خو چې ویده شي د خپلې کورنۍ غړي په خوب کې ګوري چې سهار له خوبه پاڅېږي هر څه چې کوشش کوي مګر هڅې یې بې ځایه وي
خو وینم هغه سبا یې دیم د شپې ټول خو مې سترګې مې ټول خا امامینم ټول اغینم سبا شهر څنګه سترګې شونه کیږي
عمر با د خپل همزولو سره لوبي کولې خو اوس له لوبو پاتې دي
خلک ته وای وړون کله سره جنگ کې وړون را ته وای او وحیم ولې مې نوې سترګې مې لارو دی او ټول مې وخلې زوی وخل ما به مخلې سترګې نه لرم خو مې وخیرانه وتښتي منډې
عمر اوس یو ارمان لري چې سترګې بیرته روغې شي ل عمر پرته په دغه وړکتون کې یو بل داسې ماشوم هم ساتل شوی چې کورنۍ یې له زیږېدو څو ورځې وروسته د امام صاحب په روزه کې ایښې و د خبریالانو لخوا راوړل شوی او لا هم په دغه وړکتون کې ساتل کیږي د دغه ماشوم لاس او پښې فلج دي په دغه ماشوم د حسین نوم خودل شوی او د وی میرمنې لخوا ساتل کیږي. د قندوز د سقوط پر وخت او له هغه وړاندې په جګړو کې یو شمیر ماشومان د لوی توپونو د ډزو په نتیجه کې مایوب شوی دي. د زینو ماشومانو پخې پرې شوی او د زینو لاسونه خو د عمر دواړه سترګې د لوی توپ د مرمۍ په چرو لګیدلی او اوس د سترګو له نعمته محروم دی. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو په خبرونو او رپورت کې واوریدل چې د امریکا په شمال ختیځ ایالتونو په شمول واشنگتن ډی سی کې ډیر سخت د واوري طوفان راغلی دی. جعفر خان کورنه بهر ته وتلی وو او موږ ته به حال هم راکي. اوس هم سره په لاین کې د ټلیفون په کرخه کې یې خادر ته وایي چې بهر څنګه حل دی. د موږ خودلته په دنن نه د امریکا غږ ودانۍ کې بند پاتې وو، تا بهر څه ولیدل؟ ګاډي ګرځي را ګرځي بهر وته څه موقع جوړیږي؟
بله، بیا هم تاسو ته اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. کله چې واوره شروع شوه زه د باندې ووتم او جالبه خبره دا وه چې ما غوښتل چې د واورو پاکول لپاره هغه راچ بیل چې ورته وایي هغه بیل چا چې په وطني اصطلاح کې موږ وایو چې واوره پرې پاکې کړو، لاړم دوه درې لویو مغازو ته لاړم. دومره رش وو چې ما کله هم په دغه مغازو کې دا ډول رش نه لیدلی او هیڅ دغه راجمیل نه پیدا نه کړ. ولاتي همدا و چې له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په راډیوګانو کې مطبوعاتو کې دا خبرې کېدلې چې په امریکا په خصوص ډول په واشنگتن ډی سي په ویرجینیا ایالتونو کې یوه تاریخي واوره کېدونکې ده، نو خلکو وار له مخې ځانونه ښه برابر کړي وو، چمتو کړي وو. یوه بجه د جمعې نه وروسته د امریکا په وخت ماسپښین نه وروسته واوره شروع شوه. شیبه شیبه اوس چې تاسو سره غږیږم واوره بیخي چټکه شوې ده. او دا چې وړاندوینې دي چې د یو ساعت کې د دریو نه تر سلورو انچ پورې واوره کېږي او دا اټکل هم شوی دی چې دا به د شپږ دېرش ساعتونو لپاره دغه واوره روانه وي چې تر ټولو زیات واوره به د زمونږ په وخت د امریکا په وخت نه شوه کېږي چې سبا سهار د ورځ به هم ټوله ورځ وریږي. او دا
جعفر زه باید ستا خبره دلته قطع کوم، ځکه چې تا وایي سلور انچ پورې واوره کېږي، سلور نه وایي چې شلو انچ پورې واوره کېږي
په د ساعت کې. ما ویل چې په هر ساعت کې
دا راته وایي بهر موټرې ګرځي را ګرځي او کاغه هم بیخي په ټپ ودرې دي.
تاسو ته معلومات وي خو زمونږ د اوریدونکو د معلوماتو په خاطر کله هم چې دغه وړاندوینې دلته په امریکا کې کېږي نو د ښاروالۍ او حکومتي ادارو وار له مخې په چمتووالی نیولي وي او په لویو لارو کې د ښاروالۍ ګاډي ګرځي، مالګې شین دي چې دغه سړکونه کنګل نشي یا یخک نشي چې دغه ګاډي پرې ونښیږي، ترافیکي پیښې ونشي. نو ګاډي شته، خال خال ګاډي لیدل کېږي. مثلا زه چې په کوم ځای کې اوسېږم معمولا دلته لویه لاره ده، معمولا نورو ورځو کې لکه دا وخت دلته به سړکونه بند وو، بیخي د سلګونه ګاډي به ولاړ وو. خو اوس چې تا سره د غږېږم یو د درې ګاډي ګورم، هغه هم د هغوی کوم یو ګاډی لکه بلدوزر دی هغه واورې پاتې او بل د ښاروالۍ یو غټ ګاډی.
اوس بیرته کور ته لاړ شئ، ناوخته دی. ډېره مننه تاسو نه، بیا تازه حالات په نورو خبرونو کې به واخلو.
د امریکا په پلازمینې واشنگتن ډی سی او گاونډي ایالتونو ویرجینیا میریلند کې د واوري یو ستر توپان پیل شوی دی. ویل کېږي شایي په پایتخت کې د شپېتو سانتي مترو څخه زیاته واوره ووري. د عراق صدر اعظم حیدر علي بادي پرون د جمعې په ورځ د ترکیې څخه وغوښتل چې د دغه هیواد څخه دي ترکیه عسکر وباسي. ترکیه د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د عراق د موصل ښار ته نږدې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د 2015 کال په وروستیو یونیو کې شاوخوا 1500 د اسلامي دولت د ډلې کمانډانان او چارواکي د عراق او سوریې څخه وتلي او لیبیا ته ننوتلي دي. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر نن د شنبې په ورځ ایران ته د یو رسمي سفر په لړ کې ځي. امریکا وایي هیله لري چې بیجنګ به د واشنگتن سره خپل کاتي د مور کړي چې دا یقیني سي چې ایران د اټومي وسلو د جوړولو دپاره خپلې دستګاوې بیرته نه فعالې کوي. او د هیتي د انتخاباتو د ادارې چارواکي وایي چې د دغه هیواد جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات چې ټاکل شوی و سبا د یکشنبې په ورځ به ترسره سي د درغلي او تشدد د اندېښنو په خاطر د نامعلوم وخت پورې ځنډول شوي دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ د پښتو برخې لومړۍ برخه خبرونه واورېده. دویمه په نیم ساعت وروسته پیلېږي. تازه رپورټونه او خبرونه اوریدلو دپاره زموږ خپرونې ته غوږ پاتې شئ. اوس د دری برخې خبرونه پیلېږي.